Salamuna. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ته مشنهد نشتې د انتخاباتو د خپلواک میسون لویان سره شریکې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تمه شو دلی چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدراعظم د منځنۍ اسیا ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی به اوباله او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووشل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر څلورمه وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 28 د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره ټلیفوني خبري وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون جمعه په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدراعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت له هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکاري په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیه، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو او شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي بشتري چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري د دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورونه ردوي. د ترکیې یوې محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ یې خوشې کړ. محکمه کشیش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیه څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمنځ د کړکیچ ته کمیدو نقشه ګڼل کیږي. ویدی شار اسمیر ته نږدې به محکمه دغه کشیش د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی وو. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر 6 کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلی دی چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقوقو له سرغړونو سره ملاوه. وروستی خبر دا چې د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهرګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد د دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 400 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یوه فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکش غږ و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د زلمی خلیلزاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلی وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
کونړیانې ژوند او بریاوي په سوله کې ویني.
کوچه تسولوی نو اقتصادي سنځه به حل کیږي. کو اقتصادي سنځه حل شي نو تعلیم ته فرختي ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې مو د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت اندیشنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سره شریکه کړي.
اسنه چې د انتخاباتو لپاره د سپنام پروسه بریالي تر دا د تر انتخابات د نظام به هم د دې فرمت باندې د ترات او سهامت لري دا به هم کړی دي.
پلوګر کې بڼوال د ممیزو خونو ته خوښتي خو ټینګار کوي چې ورته زیات شي.
د کشمشخانې سمکت دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه بیر مکت خرسي کې د مکت اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد د مګډې را پیدا کوي.
د ګوړیا چر تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمن له خبرو با خبره دی لیکي چې د خبري پرون په پلازمینه دوحه کې وشوي په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبري کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو غویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خودی ویان دا خبره وکړه چې د خلیلزاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامیږي. ښاغلی خلیلزاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر 4 پیل کړ چې د اکتوبر تر 14 یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیم کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوها کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د شغلي خلیلزاد سفر د سولې د روانې پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو د نمایندګانو سره دا خوځه کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړی، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیستاس ښودلی دی چې کېدلی چې زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت او بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نه غواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې عالي ځلې به ګټه وکړي او ممکن په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي. په کونړ کې ښځې وایي په جنګونو د سړیو په پرتله دوی ډېرې دردې شي، او چې هر څومره زر کېدای شي باید په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله راشي. دوی وایي د سولې راوستلو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خځې وایي روانو جنگونو، وژنو، ویرونو او ژړاګانو اکثره په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دوی وایي که خپله دندې ته ځي یا د خپلوانو کره د مړي ژوندي مراسمو کې د ګډون دپاره، او که یې د کور غړی له کوره وځي، کور ته یې د بیرته راستنېدو پورې په زړونو کې همدا تشویش وي چې بیرته به روغ راشي، او که د کومې بوګنوونکې پیښې سره به مخ کیږي. د چغان د نجونو لیسې مدیرې سپوږمۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه مور چې خپل لور د تعلیم دپاره لیږي مکتب ته، تر هغې پورې زړه نارامې په همدې حالاتو کې چې تر څو بېرته کور ته واپس شوي دی، خو پنځه دقیقې د هغې د تلو نه زیاتېږي. نو دواړه ټلیفون کېږي د هغې په باره کې چې زما لور تر اوسه کور ته راغلی نه، د مکتب نه علت بیسې، که چېرته ارامتیا وي د نورو ملکونو په شانته وي، نو یوې مور به اندېښنه نه لرلې چې د خپل لور په اړه باندې دغه فکر وکړي چې یا پنځه دقیقې وروسته زما لور راځي. هغه چې ډېرې
سپوږمۍ وایي د جګړې په وجه ډېرې خویندې او ورونه له خپلو حقوقو بې برخې دي.
زیاتې کورنۍ دي، زیاتې نونه دي چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي دي، او یوازینی علت یې جګړه ده، نارامي ده، او د سولې نشتون دی. که چېرته سوله وي نو اقتصادی ستونزې به حل کېږي، که اقتصادی ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کېږي، که چېرته سوله وي نو ټول وګړي د یوې کورنۍ چې دي هغې په ارامۍ سره تعلیم ترسره کولی شي، همدارنګه خپل کارونه کولی شي، نو ټول ستونزې حل کېدلی شي.
میرمن زاهده وایي سوله د ټولنې د هر وګړي دپاره مهمه ده او باید ټول ورته په شریکه کار وکړي.
سوله ته ټول افغانان، ټول ماشومان، لوی واړه، ټول سولې ته ضرورت لري. پرتله د نارینه او ښځه ډېره متضرره کېږي. همدغه ښځه ده چې ژړېږي او زوی مري، په مخالفینو ورونو کې دي، هغه هم زموږ خپل خپلوان دي، د چا ورور دی، د چا تره دی، د چا کاکا دی. نو سوله سوکالي ده او زموږ د ټولو خویندو دا تقاضا او هیله ده د سولې په وسیې څخه کلک ملاتړ او مبارزه وکړو.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ بندولو لپاره هڅې توندې شوي او د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا افغان سولې لپاره ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته رارسېدلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره یوه اونۍ پاتې شوه. د انتخاباتو په ورځ ازادي راډیو ځانګړې خپرونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پر هغو کمپاینونو حملو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې شوي دي. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسېدلی دی. په وروستیو کې د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره پر کاندیدانو د دوی پر کمپاینونو او خپلوانو حملې زیاتې شوي دي. سالم محمد صالح د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نهه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
امنیتی دغه نه نفره په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او جمن نه نفره تر اوسه پورې شهیدان شوي.
بله هاشمي صاحب، که دا لړۍ دغسې روانه وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسایل به مخته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنام پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومشتي میزان به هم د همدوی فرمت باندې د همدوی جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، جل کوي او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خودسرانه لاړ نه شي.
او هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پورې چې تاسو خبرې کوم یو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتو ته هم تکمیلېږي او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تکمیل
شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي هیله مند دی چې د شته امنیتي ستونزو سربیره به ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې دغه انتخابات به ګډوډ کړي. بل لور ته د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوې لانجه هواره شوې. نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی و، خو پرون دواړو لوري وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. جزئیات ملالۍ بشیر پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندی انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دې ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پلچرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دي ورکړې او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. دغې پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بېلابېلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغې ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه صفي الله ستانک سره وړاندې کوي.
د لکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلي یو سلاته سلبک سرتیری به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیری په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوځ له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړي. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه سترګو کېږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو له پوره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دېرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان پاتې ویشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ دی. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللی. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته به په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ د لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن پکتیا له بلخ سره او ننګرهار له کندهار سره مسابقه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دي د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. دا امر روسه له هغې صادرېږي چې په غزه کې خلکو خپلو بلواګانو او مظاهرو ته ادامه ورکړې ده. د اسرائیل سرتیرو په ډزو څو فلسطینیان هم وژل شوي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات ته سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر اویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته دي د سون موادو انتقال سمدلاسه بند سي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او یو سلو څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وژل سوي کسان د اولسو او نه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د اوښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوز په خبره مظاهرچانو د سرحدي کټاره په یو برخه کې منفجره مواد وچول چې کټاره اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر اوسه 204 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیلې پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعیا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د سنگاپور د هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه چې د پنځشنبې په ورځ له سنگاپور څخه حرکت کړی و، پرون پرته له دې چې د لارې په منځ کې په کوم هوایي ډګر کې دمه ونیسي امریکا ته ورسېده. د دې وشت هوایي سفر نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سنگاپور هوایي شرکت یوې ایربس الوتکې بې له دې چې په منځ کې دمه ونیسي یا په کوم هوایي ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټي نړیوال هوایي ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوای شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولی و. د سنگاپور د هوای شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 161 تنه سپرلي زایدل. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایي شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایي ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 12 ساعتونو کې کړی وو. د سږکال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکه د پنځشنبې په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر والوته او بې له دې چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټي هوایي ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایي شرکت د الوت د دې لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو لا پیغامونو
زابن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالی زخ تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده. په لید د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوې. د سختې وچکالی سره مخامخ کې ډیر خطرناک واقع په رمابین سکی. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزار د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزار په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسي ډاکتران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پرودکټیز باید قانوني شي. له نورې سي مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ لري نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسیلهونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول ګډوډ شوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه هم ډېره
غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه را لېږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغانستان او ایران ترمنځ د شیخ ابو نصر فراهی بندر د اداري فساد له امله بند شوی، خو یو شمېر فراهیان غواړي چې ولسمشر دا بندر بیرته پرانیزي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د لوګر د بڼوالو حال هم در سره شریکوو چې د ممیزو خونو ته خوشاله دي، خو وایي چې د ممیزو خونې باید په دې ولایت کې زیات شي. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړې ده. په دې اړه هم تفصیل اورېدلی شي. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. د تاجکستان صدر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1320 تنه نور ټپیان شوي دي. او د اسرایل پوځ بیا وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچانو پر سرحدي خنډونو او اسرایلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اورشیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د ترکیې محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندي خوشې کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا ورکړه. د بشري حقونو د څار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د 10 کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه. او د هند ژوند چاپیریال یو تلی فعال د 80 کلنو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 نویو رئیسي غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډی اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې ډاکټورا کړې وه خواخوږي شولې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه راپورونو ته مخه کوو. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیزي. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې 2 میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو بیه 2 برابر لوړ شوې ده. د فرا اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه 2 برابر لوړ کړې ده. دوی د هیواد د ولسمشر څخه غواړي چې د فرا ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي، تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمن قبلن بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی
دو از این پر سونده و اینو چی پیدی پول برای تصیر شده دی که بزگر دی که دکاندار دی که بلا مامور شده دی که دولت شده دی پر چول یه دستی را چیده
دی مورا میشه پا دکان که 15,000 سودا کن بود باور دی واسه چی دو روز در افغانی هم سودا کن دکان کره لنه.
پا هم دیال که در فرا ولایت سیمایز چارواکی وایی چی پا دیاره در مرکزی حکومت سر خبری کردی تر تو برته د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراده والی ویاند وایي چې په دې اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډېر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فرهنګ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمیزي ادارې هم د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې. هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام
د فراه ولایت اوسیدونکو په داسې حال کې د شیخ او نصفرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړل له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ او نصفرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره یې د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد یې ورسره بهتره شوی دی. دوی زیاتوي په لوګر کې انګور ډېر ښه حاصلات کوي، نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. د لوګر بڼوال او بزګران وایي پخوا به یې د انګورو د حاصلاتو یوې برخې زیان لیده او یا به په داسې بیه خرڅېدل چې ګټه یې نه وه، خو که اوس یې د ممیزو په خونو کې وساتي او ممیز ورڅخه جوړ کړي نو بازار کې په ښه بیه خرڅې شي. لسیمی نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوي، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمش خانې سمکت دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمش خانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلصوالی کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلصوالی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمش خانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه ښه دي، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه چار ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمش خانې جوړول یو ډیر مهم مؤثریت لري او کشمش خانې تر هغه حده چې سکه منظور شوی دي یعنی ښه دي، کافی دي، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمش خانې لرو چې هغه له جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لږوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسؤلین
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو یو دوه نړیوال موضوعات یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. سربیا له ایران سره لویزو پرته د سفر کولو آسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپای ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم ناوړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
لتیر اگست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ ویلي چې حکومت د رواني اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1,100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2018 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
وروس لحقه چه داعش دلی دا جگره پرگر که ماتی و خوده متخصصین وی دا دی دلی دا جگره مارانو تمرکز دا ملکیانو پر وشنه ده. داعش دل پا عراق و سوریه که هر اونی لش تر لش یوزل پر ملکیانو حمله کوی. ملالی بشیر دا سوشیتت پرست تحلیلی راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وژلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټډ پرس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نه وه پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موسل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکه په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حمله وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موسل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پرس د عراق د پوځ ویاند بریت جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غوندې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې ورستوي تر رسیدلې یو، البته د راپورونو د برخې اخیره تر رسیدلې یو. په پاتې دقیقو کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت یعنی په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اورېدل شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریح کړي چې خلک یې وویني او رایې ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریح خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خبرونې په پیل کې مو د وکاندید له کمپاین خبرو.
والا کان عکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټي سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی.
هغه گروپ چې ځوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلې دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پودری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پودری خو ځیل پله لاندې څملی، نو ګټه یې څه ده؟
پودریان خو به یو ویني. ما ویل که پودریانو کې څوک رایه چوي، نو تیار به د څیره په ذهن کې وي.
والا نو سب درته وایم، بل د چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل.
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لا وانګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشي او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې دا عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندیدیدي؟
خلکو وعدې را سره کړې وې. یو ویل 1000 دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل 3 خیراتونه دې په ما چې هر یو ته 1000 تنه راوغواړي هم خلاص به نه شي، بل ویل 40 موټره دې کمپاین ته برابروم. خو اوس یې د رشتہ ورځ راغلی، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندي چې موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه سوه تاسې هم جوړ کئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی. دومره غورې او لافې دې وهلې چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړي.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډوله دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابېدای نشو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی و.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی،
پیسه دارو یې په پیسو او تقلو، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي،
د رهبرانو، کومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسه دارانو.
اوس کمپاینونه هم بدل شوي دي او عجیب و غریب چلونه ورسره کوي، لکه داسې
تواسه اون جلی و کوره چه چوک دی؟
خامور جانه
چه دابیا چوک بیا وقت راغدست؟ نه پا کور که وچه دوری پاتی دا او نام چایستا.
موری و موری
چه وایه؟
لکه چه چوک ملوانه راغلل.
تا دا کوتر سمکه چه زواسم چه چوک دی؟
خاموری
خدای دی خیل که چه دابا چوک بی.
موری دو خسی دی
ملوانه قبلا وی
او هر کل راسه رازه ودی ولاری از.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. په خیر راسی خوره تم سره مس
خیر اوسی
راځي لکه چې بدرازه کې ډیر وته دی.
نه لور دې جرق لا فازه بم کړی.
نه ولی به فازه بیرو
تروري ستړي مشي
خاده سي لوري تر وړاندې څه چې خپل لیکم
او جنکان او
څه وایي
دوی لکه چې د تاسو کټو درغلی دي ورسی په ځانو مونږ لاس لاس ووي.
ښه
ښه دا وایز چې تورې چای چښي که شنې او که قهوه درته جوړه کړي. لورګانې مې نام خدا په هر څه پوهېږي، داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې یې څوک نشي جوړولی.
نه خیر یوسي خورې، نه چای ته جشته او نه قهوې ته، چې راتلو چای مو وچکه.
نه نو هسې خو نه شئ تلی، یو څه خو به خوري.
زو چې راباندې ناوخته کېږي
تاسې ودرېږئ، لورګانې به مې هم ښې ووینئ. او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي.
خیر اوسې، سترګې مو ښایستې دي. د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلې یم، سهار و بېګاره روان یي، خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکوم.
ښه وایې، اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي.
هو په خدای همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی. د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی نام خدا یو یې ډاکټر دی، بل مې انجینر دی، بل مې په لندن کې دی.
زه خدای ارمان پرې وباسه. کومې غوته یې غواړې؟
لکه چې دې خوارې بل ګمان وکړه.
څه چرت وایې خورې؟
خورې موږ دې ته راغلي یو چې ځان پارلمان ته کاندیده یم او مېړه مې یم. په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی، دغه عکسونه مو راوړي دي. موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایه موږ ته راکیه، دا به مو ډېره مهرباني یې. که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو.
ځای ورکه سی له دې عکسو سره مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سرشوو. ها اونجنو کیانو چای را نه وړئ؟ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي، بېکاره بې روزګاره ښځې دي. ورکه سی ما خویل چې زما د لورګانو د کتلو اغوستلو لپاره راغلي دي.
ځه خورې پاڅېږه، له هر سړي سره خپل غم دی.
کاندید متلونه I'm looking for you. I'm looking for you.
کاندید ته وویل دوه دوه څوکېږي.
وویل څلور رایې.
کاندید له کاندیده رنګ اخلي
او خپلوان یې له عکسونو خواند.
چې انتخابات تیر شول رایه په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران.
وایي رایه هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي.
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې.
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا.
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضداره شو
هغه ته قرضدار مه وایه.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکی و صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
چرنا کر کم لیوانی وپ مائن گانے پالو Sarmaka